تاسخه ستار فروغ د ازادي رادیو اوریدونکو ته زما له خوا سلام. د خبرونه تر 9 بجو دوام کوي. په راپورونو کې اوري د هلمند یو پوځي چارواکي وایي په حکومت کې د نننه ناسم مدیریت په دې ولایت کې امنیتي ستونزې پیښې کړې دي. نور راپورونه ورسته معرفي کیږي. اوس خبرونه له اسد الله لودی ناوري.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی. د هلمند چارواکي وایي چې د کمزوري مدیریت له امله په دغه ولایت او ټول هیواد کې جګړه توده شوې. په پام کې ده چې سلما بند پر روان غبرګولې میاشت کې رسمن د افغانستان دولت ته وسپارل شي. او جانکيري بنن د امریکا د بهرنیو چارو د لومړني وزیر په توګه د جاپان په هیروشیما کې د تاریخ د اولې اټومي حملې قربانیانو ته د درناوي مراتب پر ځای کړي. د خبرونو تفصیل. د هلمند چارواکي وایي چې په بخښنه سره په هلمند ولایت کې د امنیت جګپوړی مسول عبدالجبار قهرمان وایي کمزوري مدیریت د هلمند او ټول افغانستان په کچه د امنیت په وړاندې ستر خنډ دی. ښاغلی قهرمان ازادي راډیو ته وایي چې حکومت له بیلابیلو سیاسي ډلو څخه جوړ شوی او هر ډله غواړي د خپلې خواښې سره سم کسان په مهمو دندو په کار وګماري. جبار قهرمان همداراز ټینګار وکړ چې افغان ځواکونه د نړیوالو ځواکونو له مرستې پرته په هلمند کې امنیت خوندي کولی شي. قهرمان وایي په هلمند کې اوس مهال امنیت حالات سم دی، ځکه د په وینا هلته ډیره افغان ځواکونه په پرمختللو تجهیزاتو سمبال شوی دي. ښاغلی قهرمان همدار زیادونه کوي چې اوس مهال له وسلوالو مخالفینو سره د سولې په خبرو او د افغان ملي امنیتي ځواکونو پر پیاوړتیا کار روان دی. د ننګرهار ولایت چارواکي وایي د کابل جلال آباد د دوهم لاین سرک د رغونې لپاره به سلګونه سرتیرو ته دنده وسپارل شي. د ننګرهار ولایت مطبوعاتي دفتر په یو بیان کې د امنیت قمندان پاسوال فضل احمد شیرزاد په حواله خبر ورکوي چې نوموړي د پوځي شورا په غونډه کې ډاډ حاصل کړی چې د کابل جلال آباد لوی لارې دوهم لاین د رغونې د چارو د امنیت لپاره به ډیر ژر له مرکز څخه د سرتیرو د استخدام حکم ترلاسه کړي. ښاغلی شیرزاد ویلي چې د کورنۍ چارو وزارت د سرتیرو له جذب سره موافقه کړې او د دې شمیر سرتیرو استخدام به ډیر ژر پیل شي. د ننګرهار امنیتي چارواکي وایي د دې شمیر سرتیرو له ګمارلو سره به د سړک د جوړولو چارې پیل شي او د امنیت په وړاندې د خنډونو مخنیوي به وشي. د یادونې وړ ده چې د کابل جلال آباد د لوی لارې د دوهم لاین درغونې په چارو کې د چټکتیا غوښتنه د ننګرهار ولایت ولسونو درې میاشتې مخکې هغه مهال کړې وه چې ولسمشر اشرف غني د ولایت ته سفر کړی و. په پام کې ده چې د سلما بند پر روان غبرګولو میاشت کې رسمن د افغانستان دولت ته وسپارل شي. د هرات د والی ویان جیلانی فرهاد آزاد راډیو ته ویل چې د هند سفیر پرون د هرات له والی محمد آصف رحیمی سره په کتنه کې ویل چې په هرات ولایت کې د سلما بند ټولې ساختماني او تخنیکی چارې په جوزا میاشت کې پای ته رسیږي او مسؤلیت به رسمن د افغانستان حکومت ته وسپارل شي. چارواکي وایي چې سلما بند د څه باندې 80,000 هکتار ځمکې د خړوبولو ترڅنګ د شاوخوا 200 میگاواټ برېښنا د تولید ظرفیت هم لري. د پلان لمخې د سلما د بند له برېښنا څخه به د هرات ولایت د چشت شریف او به پښتون زرغون او کرخ ولسوالۍ اوسېدونکي ګټه واخلي. د هم د سیمې او نړۍ څو خبرونه. جانکيري بنن د امریکا د بهرنیو چارو د لومړني برحاله وزیر په توګه د جاپان په هیروشیما کې د تاریخ د اولې اټومي حملې قربانیانو ته د درناوي مراتب پر ځای کړي. جانکيري پرون د اوسترو اقتصاد لرونکو هیوادونو یا جی وو په یو غونډه کې د ګډون لپاره د جاپان دغه ښار ته ورسید. تمه کېږي دای او د جیوو ډلې د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران به د هیروشیما د سولې په یادګاری موزیم کې د ګلانو ګډۍ کېږدي. خو د امریکا یو عالي رتبه چارواکي خبر اعلان ته ویل جانکيري به د جاپان پر خلاف د اټومي بم د کارونې له کبله بخښنهونه غواړي. د 1945 میلادي کال د اګست پر 26مه د امریکا بی 29 ډوله جنگي الوتکې پر هیروشیما یو اټومي بم خطا کړ چې شاوخوا 80,000 کسانې ووژل. تر دې پیښې درې ورځې وروسته بل اټومي بم د جاپان ناګاساکي ښار ویجاړ کړ. د ایران د بهرنی چارو وزیر وایي د اسلامي جمهوریت د توغندیو پروګرام او دفاعي ځواک د بحث وړ مسایل نه دي او په دې اړه به تهران له هیچا سره خبرې اترې ونه کړي. جواد ظریف دا څرګندونې پرون د استونیا د بهرنی چارو له وزیرې مارینا کالیوراند سره تر کتنې وروسته وکړې او یې ویل چې د نړۍ له پیاوړو قدرتونو سره په اټومي موافقه کې د ایران د توغندیو پروګرام نه دی شامل. د ظریف په وینا د امریکا د بهرنی چارو د وزیر جان کیری د تیر اونۍ د هغو څرګندونو په وړاندې ښکارا غبرګون و چې ویلي وو امریکا چمتو ده د ایران د توغندیو د ازموینو د سوله ییز حل په مقصد له دې هیواد سره خبرې اترې وکړي. ظریف وویل که امریکا د منځنی ختیځ د امنیت په اړه په رښتیا جدي اندېښنه لري نو پر اسرائیل او سعودي عربستان دې د وسلو پلورل بند کړي. ظریف زیاته کړه متحده ایالات پر ایران بے بنسټه تورونه لګوي د که څه هم د کوم ځانګړي هیواد نوم یاد نه کړ خو زیاته کړه د امریکا خپل متحدان د اسلامي دولت ډلې یا داعش ملاتړ کوي. خبرونه له ازادي راډیو نه اوري. د روسیې هوایي ځواک او د سوریې پوځ د حلب ښار د آزادولو د عملیاتو لپاره چمتووالی نیسي. د تاس خبری آژانس د راپورونو له مخې د سوریې صدر اعظم وایل الحال کی پرون د روسیې د پارلمان له یو شمېر غړو سره چې سوریې ته سفر کړی وویل چې سوریې ځواکونه د په وینا له خپل روسي شریکانو سره پوځي عملیاتو ته تیاری نیسي څو حلب ښار آزاد کړي او ټولو هغو غیر قانوني وسلوالو ډلو مخه ونیسي چې اوربند یې یا نه دی منلی او یا یې سرغړونه ترې کړې ده. د روسیې د سنایي وغړي دیمیتری سابلین چې په روسي پلاوي کې شامل دی آر ای ای خبری آژانس ته وویل چې د روسیې هوایي ځواک به د جګړې په ډګر کې د سوریې له پوځ سره مرسته وکړي. د سوریې د بشري حقونو یوې څارونکې ډلې پرون وویل چې په تیرو دوو ورځو کې د حلب د جنوب په څو جبهو کې جګړه روانه وه. د اسلامي دولت ډلې یا داعش او د جبهه النصره په نوم وسلواله ډله په هغو اوربند کې شامل نه دي چې په تیره فبروري میاشت کې د امریکا او روسیې په منځګړیتوب موافقه پرې شوې وه. پناه غوښتونکو وروسته له هغې د مقدونیا له پولیسو سره شخړه وکړه چې اجازه ورنکړل شوه د مقدونیا او یونان ترمنځ له موانع تیر شي. راپورونه وایي پولیسو د دغو پناه غوښتونکو د شړلو لپاره له اوښکو بهوونکي ګاز بې سودوونکو لاسي بمونو او ربړي مرمیو استفاده وکړه. په ځواب کې پناه غوښتونکو پر پولیسو د ډبرو وارونه وکړل. د بې پوله ډاکترانو ټولنه وایي د دوی روغتیايي رضاکارانو په سیمه کې درې سوه تنه چې د ګازو د کارونې له کبله تنفسي ستونزې ورته پیدا شوې وې یا هم په ربړي مرمیو ټپیان شوي وو تداوي کړي دي. شپږ کسان په روغتون کې بستر شوي دي. د مقدونیا پولیس وایي چې د دوی دوه درس امنیتي سرتیري هم ټپیان شوي. د پنځو تنو ټپونه شدید دي. دغه شخړه ادومیني سرحدي سیمې ته نږدې شوې ده. او وروستی خبر دا چې په یمن کې شیعه حوثي اغیان او د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف چې د یمن د حکومت ملاتړ کوي وایي د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب هغه اوربان چې د اپریل د لسمې له نیمې شپې نافذ شوی رعایتوي. دغه ائتلاف په یوه اعلامیه کې وویل چې دغه اوربان ته د یمن د ولسمشر عبدالربو منصور هادي په غوښتنه درناوی کوي خو هر ډول حملو ته د ځواب ورکولو حق خوندي ساتي. د حوثي اغیانو یو ویاند وویل یاغیان به هر ډول حملو ته ځواب ووایي. ایران د دغو یاغیانو ملاتړ کوي او دوی هڅه کوي چې د یمن حکومت نسکور کړي. د څه باندې یو کال راهیسې د دواړو لورو ترمنځ شخړه کې تر شپږ زرو زیات کسان وژل شوي دي. د خبرونو پای
تاسی ازادي راډیو ته ورځي چې خبرونه هر ورځ د سهار پر او بجو پیلېږي او د ماښام تر او بجو دوام کوي. راپورونه کې اورې د هلمند یو پوځي چارواکي وایي په حکومت کې د نننه ناسم مدیریت په دې ولایت کې امنیتي ستونزې پېښې کړي خو عبدالله جبار قهرمان د افغان قواوو پر مستقل کېدو ټینګار کوي.
نور زموږ افغان پوځ ته دا پکار ده چې مستقیما مستقل په خپل وطن کې مسؤلیت پر غاړه واخلي.
روغتیا وزارت وایي په افغانستان کې شکره ناروغي په زیاتېدو ده. په کونړ کې معلولین شکایت لري چې له پامه غورځول شوي.
دغه چې زمونږ معاشات په خپل وخت باندې نه راکول کېږي. د کار په قانون کې چې څومره حق مونږ ته راکړل شوی دی هغه نه د بیا رغونې په کارونو کې مونږ ته کار نه راکوي.
په زابل کې بزګران ګیله لري چې د دوی په نامه مرستې ایستل کېږي خو نور کسان یې وړي.
غیر مستحق خلکو ته ورکول کېږي. هېڅ چاته دای فکر نه کوي چې هغه مستحق دی. دغه زمینداری هغه یې ورکوي.
د ورکو بلوڅو کورنیو په بلوچستان کې د لوږې اعتصاب پیل کړی. د ایران د لانجمن اټومي پروګرام پر وروستیو څرګندونو هم راپور درته لرو. د ورکو ازنه د لټې پروګرام هم په همدې خپرونې کې د نورو مطالبو ترڅنګ واورئ. پا په هلمند کې د امنیت جګپوړی مسؤل مقام وایي چې په حکومت کې دننه ناسم مدیریت له هغو عواملو څخه دی چې په دې ولایت کې د امنیت په وړاندې ستونزې رامنځته کړې دي. عبدالله جبار قهرمان دغه راز یادونه کوي چې افغان امنیتي ځواکونه پیاوړي سوي او نړیوالو ځواکونو ته په پوځي عملیاتو کې د ګډون اړتیا نسته. تفصیل د احمد تکل په رپورټ کې.
عبدالجبار قهرمان وایي کمزوری مدیریت د هلمند ولایت او ټول هیواد په کچه د امنیت په وړاندې ستر خنډ دی. ښاغلی قهرمان چې ولسمشر اشرف غنی په دې وروستیو کې په هلمند کې د امنیت د ټینګښت لپاره د جګپوړي مسؤل مقام په توګه په دنده ګمارلی دی، ازادي راډیو ته وویل حکومت له بېلابېلو سیاسي ډلو څخه جوړ دی چې هر یوه یې غواړي له خپلې خوښې سره سم کسان په مهمو دندو وګماري.
موږ په مختلفو عرصو کې ذاتي مدیریت لرو. ذات مدیریت په دې موجود دی چې تقریبا په سر تر سر افغانستان کې دا نظام مختلف دی، له مختلفو خلکو سره جوړ دی، مختلفو ذهنیتونو خلک په دې نظام کې سره راټول دي. په دې کې مختلف لاملونه کېدای شي، شاید د مرکز د خوا څخه هم بعضې تغییر و تعینات و مثلا بعضې دلچسپی موجود اوسیږي، د سیاسي د خوا هم شاید اوسیږي، مثلا د نورو مختلفو علاقاتو له خوا اوسیږي.
جبار قهرمان د بهرنیو هیوادونو بربنډې لاسوهنې په هلمند او نور هیواد کې د ناامنیو اصلي عامل بولي او زیاتوي چې پخوا به د بهرنیو ځواکونو په موجودیت کې د مدیریت ستونزو ته ډېره پاملرنه نه کېده. خو د په وینا له هغه وخته چې د بهرنیو پوځیانو شمیر کم شوی ورسره ستونزې هم زیاتې شوې دي. خو له دې سره سره ښاغلی قهرمان ټینګار کوي چې افغان امنیتي ځواکونه د نړیوالو ځواکونو له مرستې پرته په هلمند کې امنیت خوندی کولای شي.
نړیوالې ټولنې د افغان ملت په برابر تر ډېره حده پورې خپل مسؤلیت ادا کړی دی. تیر په خاصو حالاتو کې که ډېر سخت صورت وي، بیا سړی د خپلو خارجي نړیوالو دوستانو څخه کومک وغواړي، دا ممکنه ده. نور زموږ افغان پوځ ته دا پکار ده چې مستقیماً مستقل په خپل وطن کې مسؤلیت پر غاړه واخلي، چې په دغه عرصه کې تر ډېره حده پورې مسؤلیت هم افغان قوتونو ته انتقال شوی دی. زموږ افغان قوتونه نور باید دغه بار ته خپله اوږه خپله ورکړي.
عبدالجبار قهرمان وایي چې په هلمند کې اوس مهال امنیتي حالت ښه دی. دی وایي هلته ډېره افغان ځواکونه په پرمختللو وسلو او تجهیزاتو سنبال شوی دی. له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې ښاغلی قهرمان همدار زیادونه وکړه چې په هلمند ولایت کې اوس مهال له وسلوالو مخالفینو سره د سولې په خبرو او د افغان ملي امنیتي ځواکونو پر پیاوړتیا کار روان دی.
ومردل چې په هلمند کې د امنیت جګپوړی مسؤل مقام وایي چې په حکومت کې دننه ناسم مدیریت له هغو عواملو څخه دی چې په دې ولایت کې د امنیت په وړاندې ستونزې رامنځته کړې دي. روغتیا وزارت د دیابت یا شکرې د وقایې او کنټرول وړ خو وایي چې دا ناروغي د وقایې وړ ده، خو په خطرناکې ناروغي په دې وروستیو کې بدله شوې ده. په افغانستان کې زیات کسان د دې ناروغۍ له کبله مري. په دې اړه تفصیل د ناجیه صافی په رپورټ کې.
سره له دې چې د روغتیا نړیوال سازمان تخمینی راپور څرګندوي چې تر 2030 میلادي کال پورې به په نړۍ کې د مړینو وم علت د شکرې ناروغي وي، خو د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې دا ناروغي د وقایې وړ ده او له بېلابېلو لارو کنټرولېږي. د دغه وزارت معین احمد جان نعیم د یکشنبې په ورځ اتل اوسی او شکرې ناروغۍ ته ماتې ورکړې تر شعار لاندې د روغتیا نړیوالې ورځې په مناسبت غونډې ته وویل چې د دې هېواد درې اشاریه و سلنه مړینې لامل شکرې ناروغي ده.
در کشور ما در حدود 35%
په هیواد کې د 15 سلنه مړینې لامل غیر ساري ناروغي دي چې دیابت هم د غیر ساري ناروغي څخه حسابيږي، او تقریبا د 3.5 سلنه مړینې لامل د شکرې ناروغي ده.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې د وزن کنټرول د ورځې په اوږدو کې د 150 دقیقو لپاره ورزش کول، له غوړ لرونکو خوړو کمه استفاده او له دخانیاتو څخه لرېوالی د شکرې ناروغۍ په مخنیوي کې مهم رول لري. دوی وایي اوس مهال د شکرې ناروغۍ د تشخیص او کنټرول درې مرکزونه په کابل او یو هم په هرات کې فعالیت کوي. په همدې حال کې د عامې روغتیا د نړیوال سازمان یو یا استازي سپیر وویل چې دا سازمان دیابت یا شکرې ناروغۍ د مخنیوي تشخیص او کنټرول په برخه کې د عامې روغتیا وزارت سره خپلو همکاریو ته دوام ورکوي.
مونگ هیلمند یو چه عام روختی وزارت اخپل ایجمنی عملی کری دبلیو ایچ او دی دیابت لمنزور رو لپرا عام روختی وزارت سر متحد ده او ارتیا ده ترچو طول سر یوزای پدی برخه که کار
شکر مزمنه ناروغی ده او د اټکل لمخي نږدې 9% د لوړ عمر لرونکو کسان په نړۍ کې په شکر ناروغي اخته دي او هر کال 1.5 میلیونه کسان د دې ناروغي له امله مري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
اوس به نوریاس نوری راته وایي چې په نړیوالو ورځپاڼو او خبرونو کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
کابل ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر د ناڅاپي سفر په اړه واشنگټن پوست ورځپاڼه په یو مطلب کې لیکي، جان کیری له افغان مشرانو چې په خپلو کې جوړ نه دي وغوښتل چې سره همکاري وکړي او مرسته کوونکو ته وښيي چې د پوځي او مالي مرستو د تنظیم وړتیا لري. د واشنگټن پوست په وینا کیری د شنبې په ورځ د دې لپاره افغانستان ته ولاړ چې دواړو سیاسي سیالانو ته چې د هغه په منځګړیتوب 13 میاشتې مخکې د سیاسي توافق په اساس قدرت ته رسېدلي ووایي چې د روان کال په وروستیو کې له افغانستان سره د مرسته کوونکو د کنفرانسونو مخکې باید خپل کارونه هماهنګ کړي. په پام کې ده چې روان کال د افغانستان په اړه د وارسا او بروکسل کنفرانسونه جوړ شي. د واشنگټن پوست په لیکنه کیری له ولسمشر اشرف غنی او اجرایه رئیس عبدالله سره له جلا کتنو وروسته له غنی سره په یو ګډ خبري کنفرانس کې وویل، ډیموکراسي د باور وړ ادارو ته اړتیا لري او له هغې علاوه په ډیموکراسۍ کې باید ټول د مختلفو سیاسي، قومي او سمتي ډلو خلک برخه واخلي او د عامه ښېګڼې لپاره کار وکړي. افغان جنرال په هلمند کې د ګلانو بوټي کې نوي خو طالبان ځان پیاوړی کوي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې تر دې سړک لاندې د هلمند امنیتي وضعیت ته کتنه کړې او لیکي، لکه د نورو جنرالانو په څیر چې غواړي د جګړو په ډګر کې ډېر هیجان رامنځته کړي، په هلمند کې تورن جنرال موین فقیر هم له دې ټکي استثنا نه دی. د افغانستان د ملي اردو د 215 میوند قول اردو د قمندان په توګه جنرال فقیر په هلمند کې چې تیر کال له نیمایي په زیاتې برخې طالبانو نفوذ درلود وایي، هلمند یوه دښته ده او موږ ته پکار ده چې یو څه کړو. نیویارک ټایمز لیکي، کله چې د باسچن په پوځي اډه کې چې پخوا په هلمند کې د میشتو برتانوي ځواکونو یوه مهمه اډه وه له ښاغلي فقیر سره مرکه کوله، سرتیري د هغه د قمندانۍ د دفتر بهر د ګلانو د بوټو په کینولو او د ایښودل شوو بوټو او ونو په پالنه لګیا وو. د نیویارک ټایمز په وینا تورن جنرال فقیر چې کله 4 میاشتې مخکې په هلمند کې د قول اردو د قمندان په توګه وټاکل شو، یوه دنده یې د امنیتي ځواکونو په تشکیلاتو کې د په زرګونو هغو غړو د ستونزې هواری و چې یوازې نمونه په تشکیل کې و خو عملنې حضور نه درلود. نوموړی وایي چې د دغې ستونزې په له منځه وړلو کې بریالی شوی، خو د ورځپاڼې په وینا د جګړې په ډګر کې وضعیت بل ډول دی. نیویارک ټایمز لیکي، کله چې جنرال فقیر د قول اردو د قمندان په توګه وټاکل شو، د هلمند د 414 له جملې دوی په بشپړه توګه د وسلوالو طالبانو په ولکه کې وي، او کله چې دنده پیل کړه طالبانو د نوزاد او مساکلا په ګډون درې نورې ولسوالۍ هم لاندې کړې. نیویارک ټایمز وړاندې په هلمند کې د ناامنۍ او زیاتوالي ته په پام سره په دې ولایت کې د نورو امریکایي سرتیرو د ځای په ځای کېدو او نورو امنیتي مسایلو تر څېړلو وروسته بیا په دې ولایت کې د شنو بوټو پر مسلې د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې د چارو د مشر ډګروال شاولي زازي څرګندونې راخیستې چې ورځپاڼې ته یې ویلي، د روزنې د مرکز د لارې په دواړو غاړو کې کینولي ویني دا هغه ولیدي چې د په 2004 میلادي کال کې کینولي. زازای وایي، کله چې دا ونې کینولي امریکایي سلاکار ورته ویلي وو چې څه کوي، د دومره ورته ویلي وو چې صبر وکړي، داسې ورځ به راشي چې د ملي اردو سرتیري تر سیوري لاندې کینی او نور په خپلو بارکونو کې ایرکنډیشنونو ته اړتیا ونه لري. د نیویارک ټایمز په وینا نوموړی چې د یوې دنګې او غټې ولې تر ډډ لاندې ناست و، له لنډې چوپتیا وروسته یې وویل، دا اوږده جګړه ده، اوس پوهیږي چې هغه وخت د څه غوښتل چې ووایي.
ازادي رادیو خبريالان مو پښوندي بڼه د ولایتونو له مهمو پیښو خبروي.
د کندهار په یو ولسوالۍ کې خلک شکایت کوي چې ښځینه ښوونکي نه لري او دوی زړه نشه کوي چې خپل لوڼې د زده کړو لپاره ښوونځیو ته ولیږي. د پوهنې ریاست په دې اړه څه چاره سنجولې ده؟ د معلوماتو لپاره ورځو کندهار ته د ازادي راډیو خبریال محمد صادق رښتینی را سره د ټلیفون په مستقیم تماس کې. د رښتینی صاحب، سهار په خیر. څه علت ښوول سوی د ښځینه ښوونکو د کموالي یا هم نشتوالي؟
سالی صاحب ساسو ودون کو هم سار نیک مرغه کندهار مجموعان ولس ولسوالی لري چې دری ولسوالی هیڅ سور دین لري او لپات سور ولسوالی څخه نه داسې دي چې هیڅ شبینه زکونکی نه لري شارت نږدې ډنډ دامان ارغنداب میوند سیمبل د کبجړي ولسوالی کې لالخانه تر څنګ نجونې هم ښوونځي ته ځي خو په پات نورو ولسوالی کې والدین زړه نه شه کوي چې خپل لور ښوونځي ته ولېږي د کندهار د پوهنې ریاست مسؤلین هم وایي چې په ولسوالی کې د والدینو نه لیوالتیا او د امنیت نه موجودیت د ښځینه زده کوونکو د زده کړې په وړاندې خنډونه دي دوی وایي چې د کندهار په شپږو ولسوالیو کې ښځینه زده کوونکي درس وایي خو چې یوازې په درو ولسوالیو کې د لوړ عمر انجونې زده کړې کوي چې ریاست ورته جلا صنفونه او ښځینه ښوونکي ټاکلي دي البته غورک میانشین خاکری زرگستان معروف نیش تختپل شراواک پنجوایش او لیکوټ او ارغسان هغه ولسوالی دي چې هیڅ ښځینه زده کوونکي او ښځینه ښوونکي نه لري په ځینو ولسوالیو کې چې کوچنۍ نجونې ښوونځي ته ځي خو چې لوړو ټولګیو ته رسېږي بیا والدین له ښوونځي څخه باسي په دې اړه دلته موږ د یو شمېر ولسوالیو د پوهنې د رئیسانو البته مدیرانو سره هم خبرې کړې دي د ارغسان ولسوالۍ د پوهنې مدیر وایي چې په ارغسان کې 110 نجونې ښوونځي ته تللې چې شش کال یې وهم نه داسې رسېدي چې ښوونځي ته ولاړ شي دوم لکه مخکې چې مې اشاره وکړه وایي چې والدینو دوی له ښوونځي منع کړي دي او دوی زیاتوي چې د دې ولسوالۍ اوسېدونکي خپلې کوچنۍ لورګانې مکتب ته استوي خو چې لوړو ټولګیو ته ورسېږي بیا د ښځینه استادانو د نه موجودیت په خاطر له ښوونځي باسي
د ازادي راډیو خبريال په کندهار کې د ښځینه زده کوونکو او ښوونکو پر ستونزو معلومات راکول تاسو ازادي راډیو ته غوښتل چې خبرونه د سهار پر 8 بجو پیلېږي او د ماښام تر 8 بجو دوام کوي د ورکو ازنه د لټه پروګرام د ازادي راډیو په همدې خبرونه کې اوریدلای شئ
خبريالست د ایتالیا په جنوب لویدیس کې د سمندر په خاړه د یو لري شارګوټي د اوسیدونکو اوږد عمر د چیرونکو او ساينس پوهانو پام ځان ته اړولې ده د بریتانیا د انډیپندنت ورځپاڼې د راپور پر اساس د ایتالیا په دغه کوچني شار کې چې اسچر ویلی نومیږي 300 داسې کسان شته چې عمرونه تر 100 کلونو اوښتي دي امریکایي او ایتالیایي چیرونکي هڅه کوي چې د دې سیمې د اوسیدونکو د اوږد عمر راز معلوم کړي د دوی د تحقیق تمرکز به په دی وی چې په دې کوچني شارګي کې اولې 300 تنه تر 100 کلونو زیات عمر لري په اشرویلی کې چې د اوسیدونکو شمیرې 2000 تنه لري د زړه او هيري الزایمر ناروغي ډېرې لږې دي چېرونکي وای په اشرویلی کې دوی د جنټیکی شننې ترڅنګ د خلکو د ژوند شیوا خوراکي رژیم سپورت او عادتونه هم سیلی او د دې اوشت محل سیړنې پایله به کېدې شي په نور نړۍ کې د نورو انسانانو په درد وخوري د اشرویلی اوسیدونکي چې د ښه صحت په لرلو مشهور دي د کب غوښه او زیتون ډیر خوري دا دواړه د مدیترانې د غاړې هیوادونه او سیمې زیات لري د اشرویلی اوسیدونکي د روزمره سبزی هم په خپل خوړو کې زیات استعمالوي دوی په نسبی ډول پلی تک زیات کوي او پر غونډیو خیشي
نو تاسو هم کولای شئ چې د خپل صحت د شوالي لپاره ځینی دغه لارې چارې عملی کړئ په کونړ کې معلولین وایي چې خپل حقوق نه ورکول کیږي او تل ورسره په دولتي یا هم نه دولتي ادارو کې د مور مېرې سلوک کیږي دوی د خپل غوښتنو مطرح کولو د لپاره پرون په مرکز اسدآباد کې لاریون هم وکړ تفصیل د روح الله انوري په راپور کې
د معلولینو اتحادی مرستیال شاهزاده نابینا ازادي راډیو ته وویل دولتي چارواکي ورسره تل توپیریز چلند کوي
باید یو خپل حق ورکړي دی په خپل وطن باندې قرباني شوی دی خپل خواږه خواګان دامونه د لاس ورکړي دند دولت چارواکي موږ ته په بد سترګه ګوري
د غونډي یو بل ګډونوال معلول وویل په کونړ کې ګڼي خیریه مؤسسې کار کوي د دې په ځای چې معلولینو او بیوسو کسانو سره مرسته وکړي د مرستو د ویش پر مهال د بډایا او قومي مشرانو نمونه لیکي
زه قاری جان احمد د کونړ ولایت د معلولینو د ټولنې خدمتګار دغه چې زموږه معاشات په خپل وخت باندې راکول کیږي د کار په قانون کې چې څومره حق موږ ته راکړل شوی دی هغه د بیا رغونې په کارونو کې موږ ته کار نه راکوي خو خیره کارونه کې بیت المال په موادو کې به یو شي کې موږ ته کومک کوي
په کونړ کې د شهیدانو معلولینو مسایلو او ټولنیزو چارو رئیس مولوی عطا الله نوری ازادي راډیو ته ویل دوی هر یو معلول ته په خپل وخت خپل تنخواګان سپاري.
تقریبا د 200 کسانو اولاد معلولینو ترتیب کړی دا چې دغه 15 ورځو کې به بانک ته لاړ شي او خپل معاشات د بانک نه اخلي. موږ ته تقریبا 30 میلیون افغانۍ رسیدلې دي چې په نږدې وخت کې 15 ورځو کې به دغه د 200 کسانو معلولینو حقوق حواله شي.
هغه ویل د مرستندوی مؤسسو مشرانو سره به هم خبرې وکړي چې په مرستو کې د معلولینو حقوقو ته پام وکړي. په هیواد کې د تیرو جنگونو په وجه په زرګونو کسان وژل شوي او له دې زیاتو د بدن اندامونه له لاسه ورکړي چې اوس د بې وسۍ ژوند تیروي چې د دولت او مرستندوی ټولنو پاملرنې ته زیاته اړتیا لري.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولی دي.
له هلمند نه هدایت امین عادی په خپل پیغام کې لیکلی د غوث ملاتړ له ماموریت نه هیله کوو چې په هلمند کې له ډیرا قواو سره هوایی او ځمکني مرسته وکړي چې له لاسه وتلي ولسوالۍ بیرته له وسلوالو ونیسي. د زابل له شاجوی ولسوالۍ نه نصرالله لیکلي په افغانستان کې د مخابراتي شبکو بیې ډېرې لوړې دي، هیله ده دولت د نرخونو د کمولو هڅه وکړي. محمد روشن له غزنی لیکلي افغان مشران باید د سولې لپاره زیات کار وکړي. محمد قاسم ځواک لیکلي حکومت د اورزګان له خلکو سره چې وروستیو سیلابونو زیات زیانمن کړي مرستې وکړي. بل اورېدونکي لیکلي د داعش ډلې غړي د اټکار ولسوالۍ د غرونو په لمنو کې اوسېږي، خلک په بیره کې دي. عبدالحنان قادری لیکلي سولې ته هر افغان خوشبین دی خو پاکستان په افغانستان کې سوله نه غواړي او په دې مسله کې خپل تاوان ویني. قیام الدین مبارز لیکلي په سنګین ولسوالۍ کې په تیرو ورځو کې سخت سیلاب راغلی و خو مالي او یا ځاني زیان یې نه دی اړولی. رحمت الله راحت لیکلي دي سخت کال په هلمند کې ډېر بارانونه وشول او ډېرې ځمکې په خړوبې کړي.
دا واسطه سوزنی اسمی سونه چې د افغان بی سیم شبکې په مرسته مو ازادي راډیو ته رلیږلې و. په دې خبرونه کې د افغانستان په اړه نور راپورونه هم لرو، خو اوس ورځو بلوچستان ته. په دغه حالت کې د ورکو بلوچستانو لپاره د ژغ پورته کوونکي سازمان مشر او د ورکو بلوڅو د کورنۍ غړو په کوټه کې وروسته له هغې درې ورځنۍ د لوږې اعتصاب پیل کړ چې د کلات سیمې په عملیاتو کې د وژل شویو شاوخوا دیرشو تنو مړي د کوټې دولتي روغتون ته وروړل شول. دوی وایي چې دا د ورکو بلوچستانو مړي دي خو د پیژندلو وړ نه دي. نور تفصیل د کوټې د برک ولمی خیل په راپور کې.
د کوټې دولتي روغتون ته پرون د شاوخوا ډیر شوتانو مړي راوړل سول چې د داخله چارو د وزیر میر سرفراز بوکټي په وینا د کلات په جوهان سیمه کې د پلټنې په عملیاتو کې وژل شوي وو. خو د ورکو بلوچستانو لپاره د ژغ پورته کوونکي سازمان مشر نصر الله بلوڅ وایي په اوسنیو عملیاتو کې هڅې د وسلوالو د وژل کېدو ادعا کېږي چې وایي دا په اصل کې ورک بلوچستان دي چې دوی د عملیاتو په پلمه مړي وغورځوي او رسنیو ته ووایي چې دوی وسلوال بلوچستان په عملیاتو کې وژلي دي.
بلوچستان مې روزانه
په بلوچستان کې هر ورځ خراب شوی مړی غورځول کیږي، خو حکومت دا کوي چې دا د خپلواکي غوښتونکو مړی دي چې په عملیاتو کې د ډزو په تبادله کې وژل شوی دي. خو په بلوچستان کې چې څومره عملیات هم شوی او خلک پکې وژل شوی دي، مړی ورک بلوچستان پیژندل شوی دي.
لاپتا افراد کے حوالے سے ہوئے
د ورکو بلوچستانو لپاره د ژغ پورته کوونکي سازمان مشر نصر الله بلوچ د یک شنبه په ورځ د ورکو بلوچستانو د کورنیو لغړیو سره په دې اړه د کوټې د پریس کلب څنګ ته د لوږې درې ورځنۍ احتساب پیل کړی دی. زموږ د دې احتجاجي کیمپ مقصد دا دی چې له بلوچستان امنیتي ادارو زموږ خلک په جبري ډول وړي دي. هغوی له څو کلونو راهیسې ورک دي خو نه راخوشي کیږي، نه په حکومتي او نه په عدالتي کچه د هغوی د خلاصون لپاره عملي ګامونه اخیستل کیږي. د دې درې ورځنی احتساب په لومړۍ ورځ په احتجاجي کیمپ کې څو کم عمره بلوچي نجونې هم ورسره ناستې وې چې د خپلو کورنیو د ورکو کسانو لپاره احتجاج کاوه. په دوی کې یوه بیبي نادیه هم شامله ده چې وایي نیکه یې علي اصغر بنګلزی له ډېرو کلونو راهیسې په مرمز ډول ورک سوی دی. زه د خپل نیکه د خلاصون لپاره د لوږې په احتساب ناسته یم. څوارلس کاله کېږي چې هغه په جبري ډول تښتول سوی دی. زه د انصاف له نړیوالو ادارو غواړم چې زما د نیکه او نورو ورکو بلوچستانو د خلاصون په برخه کې خپل رول ترسره کړي. د بلوچستان د ایالتي حکومت ویاند انوارالحق کاکړ د ورکو بلوچستانو لپاره د ژغ پورته کوونکي سازمان د مشر دغه ادارې ردوي چې ګواکې امنیتي ادارو دې په عملیاتو کې بې ګناه خلک یا ورک بلوڅان وژلي وي. هغه وایي د دوی خلک د خپلواکۍ غوښتونکو په کیمپونو کې وسلوال فعالیت کوي، خو چې ووژل سي دوی وایي دا د دوی ورک خلک وو. د یادونې وړ ده چې د ورکو بلوڅانو لپاره د غږ پورته کوونکي سازمان مرستیال مشر ماما قدر بلوڅ او د یوه ورک بلوڅ ځوان ذاکر مجید بلوڅ خور فرزانه مجید له 56 کلونو راهیسې د کوټې او کراچۍ د پرس کلبونو مخې ته پرلپسې اعتصابونه وکړل، خو دا مهال هغوی د ورکو بلوڅانو د خلاصون لپاره په نړیواله کچه د غږ پورته کولو لپاره په امریکا کې دي او سازمان یې له 2 میاشتنی ځنډ وروسته یو ځل بیا د لوږې په اعتصاب لاس پورې کړ.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د ورکو عزیزانو د لټي پروګرام په همدې خبرونه کې اوریدل سي، خو ستنیم بجې سوې د مهمو خبرونو سرخطونه له اسدالله لودی ناوري.
په هلمند ولایت کې د امنیت جګپوړی مسؤل عبدالجبار قهرمان وایي کمزوري مدیریت د هلمند او ټول افغانستان په کچه د امنیت په وړاندې یو ستر خنډ دی. د ننګرهار ولایت چارواکي وایي د کابل جلال آباد د دوهم لاین سړک د رغونې لپاره به سلګونه سرتیرو ته دنده وسپارل شي. په پام کې ده چې سلما بند پر روانه غبرګولي میاشت کې رسمن د افغانستان دولت ته وسپارل شي. جانکیری بانن د امریکا د بهرنیو چارو د لومړني برحاله وزیر په توګه د جاپان په هیروشیما کې د تاریخ د اولی اټومي حملې قربانیانو ته د درناوی مراتب پر ځای کړی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي د اسلامي جمهوریت د توغندیو پروګرام او دفاعي ځواک د بحث وړ مسایل نه دي او په دې اړه به تهران له هیڅ اثر خبرې ونه کړي. د روسي هوایي ځواک او د سوریې پوځ د حلب ښار د آزادولو د عملیاتو لپاره چمتووالی نیسي. پناه غوښتونکو وروسته له هغې د مقدونیا له پولیسو سره شخړه وکړه چې اجازه ورنه کول شوه چې د مقدونیا او یونان ترمنځ له موانعو تیر شي. او په یمن کې شیعه حوثیه غیان او د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف چې د یمن د حکومت ملاتړ کوي وایي د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب هغه اوربان چې د اپریل د 10 د نیمې شپې نافذ شوی رعایتوي.
د مهمو خبرونو سرخطونه مولا ازادي رادیو نه واوریدل. د یو نورو خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر وی پانه لوستلای سي چې ادرس یې د ازادي رادیو .com یا هم ازادي رادیو .org. ورزو د دې خبرونې د پاتې راپورونو برخه ده. د زابل بزګران وایي چې د دولت او مؤسساتو له هر ډول کرنیزو خدماتو څخه به برخه پاتې سوي دي. دوی وایي چې د دوی په نامه زیات مرسته اخیستل سوي خو دوی ته نه دي رسیدلي. د زابل د کرنې رئیس په اړه له خبرو ډډه کوي، خو د اوبو لګولو رئیس وایي چې ناکافي امکانات یې په وړاندې لوی خنډ دی. تفصیل د محمد صادق رښتینی رپورټ کې.
د زابل اوسیدونکي وایي د ولایت په ډیرو برخو کې ستونزې لري، خو د کرنې په برخه کې ستونزې زیاتې دي. د اصلاح شوو تخمونو نه موجودیت، د ویالو وران حالات او د کروندګرو حاصلاتو ته نه بازار هغه ستونزې دي چې د دې ولایت بزګران یادونه کوي. کروندګر ادا کوي چې چارواکي د دوی په نوم ډیر څه اخلي خو ورکوي نه.
سر یې څه نه دی کړی، خالي زموږ نومان وایي کې بادا دی په خپل نامه باندې یو سي جامر لیدل نه دی. دا درې څلور کار کېږي د غنمان مل کل کېږي بادا دی په خپل نامه
خلاص نه سره په جیب کې واري زره سره ستاد نورې مو کړی دی ولایت ته مو وړي دی، خو تر اوسه پرې چا زموږ سره خاري نه راکړي.
خو من سره دی غیر مستحق خلکو تر کل کېږي. یو چاته دای فکر نه کوي چې هغه مستحق دی، دغه زمینداری هغه یو کوي.
د زابل د کرهنی ریاست چارواکي په دې برخه کې خبرو کول ډډه کوي، خو د زابل د اوبو لګول رئیس عمر ګل د خلکو ستونزې پر ځای بولي او وایي چې دوی د خپلو امکاناتو سره سم هغوی ته خدمات وړاندې کوي. هغه کسان هم د خپلو مرستو او فعالیتونو په اړه څه ونه ویل، خو زیاته یې کړې چې دوی ته زیات امکانات په واک کې نه ورکول کېږي.
امکانات چې موږ سره شته دي هغه موږ نه دي سپمولي د خلکو نه، او موږ همیشه د هڅې کړي دي، پلانونه هم جوړ کړي دي، پروژې هم هغه ته لېږلي دي، مرکز ته لېږلي دي. یو لویه ستونزه چې د زابل په ولایت کې پیلان موږ ورسره لاس په ګرېوان یو، هغه دا ده چې د افغانستان دولت دومره بودیجه په خپل لاس کې نه لري چې هغه انکشافي پروژې په خپله مخته کې باندې بوځي.
د زابل ډېری اوسېدونکي په بزګري او د ځمکو په کرلو مصروف دي، خو کرنې ته یې نه پاملرنه د دې ولایت محصولات کم کړي دي.
زیندر سنگھ مجبور دی آزادی ریڈیو دی ایپ ایم موجو کے سل آشاریہ پنزو سپو کے آورم.
ازادي رادیو په منځني سپه 1290 په ټول افغانستان کې صاف او واضح هم اوریدلی سي. کله انټرنیټ اسانتیا لري کولای سي چې موږ خبرونه د ازادي رادیو پر ویب سټ واوري چې ادرس یې ازادي رادیو ډاٹ کام. د ورکو اجزانه د لټي پروګرام په یو رپورت پر سي اوریدلی سي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي چې د دې هواد توغندیو پروګرام د خبرو اترو وړ نه دی او تهران به په دې اړه له متحده ایالاتو سره بحث ونه کړي. محمد جواد ظریف دغه څرګندونې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر د هغه وینا په ځواب کې کړي چې ویلي وه د ایران د توغندیو د ازموینو د سوله ییز حل لپاره واشنگټن خبرو ته چمتو دی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر هم دراز پر متحده ایالاتونو تور ولګوي چې پر ایران په داسې حال کې بې بنسټه تورونه لګوي چې په سیمه کې د امریکا متحدان د داعش ډلې ملاتړ کوي او وسلې ورکوي. تفصیل د احمد تکل په رپورټ کې.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر پرون وویل د اسلامي جمهوریت د توغندیو پروګرام او دفاعي ځواک د بحث وړ مسایل نه دي او په دې اړه به تهران له هیڅ چا سره خبرې اترې ونه کړي. جواد ظریف دا څرګندونې پرون د استونیا د بهرنیو چارو له وزیرې مارینا کلیوران سره تر کتنې وروسته وکړې او وی ویل چې د نړۍ له پیاوړو قدرتونو سره په اټومي موافقه کې د ایران د توغندیو پروګرام نه دی شامل. ایران د هغه موافقه لمخې چې تیر کال دوبه له لویدي سره لاسلیک کړه خپل اټومي فعالیتونه تر ډیره محدود کړی دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر وویل که متحده ایالات پر احتیا سره په منځني ختیځ کې د امنیت په اړه جدي اندېښنه لري پر اسرائیل او سعودي عربستان د وسلو پلورل دې بند کړي. د ظریف وینا د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر جان کیری د تیرې اونۍ د هغو څرګندونو په وړاندې ښکاره غبرګون و چې ویلي و امریکا چمتو ده چې د ایران د توغندیو د ازموینو د سوله ییز حل په مقصد له دې هیواد سره خبرې اترې وکړي. ښاغلي کیری د پنجشنبې په ورځ وویل متحد ایالات او متحدانو یې ایران ته ویلي و چې د دې مسلې په اړه د سوله ییزو خبرو پلویان دي. خو کیری دا یادونه هم کړې وه چې ایران باید له هر څه مخکې د خپلو توغندیو د لانجمن پروګرام په اړه چې د اهدافو په اړه یې د ده په وینا ګڼ سوالونه رامنځته شوي دي ټولو ته وضاحت ورکړي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف همداراز پر متحده ایالاتو تور ولګو چې پر ایران به بنسټه تورونه لګوي. په داسې حال کې چې د په وینا په سیمه کې د امریکا خپل متحدان د اسلامي دولت ډلې یادایش ملاتړ کوي خو ظریف د کوم ځانګړي هیواد نوم یاد نه کړ. د ایران دولتي خبري اژانس ایرنا د جواد ظریف له قوله زیاتوي چې نوموړی وایي ښاغلی کیری له نورو مخکې باید د امریکا له متحدانو څخه چې داعش ډلې ته وسلې ورکوي او له سوریې او عراق څخه د داعش لخوا غلا شوي تیل او تاریخي آثار پیری پوښتنه وکړي.
د افغان بیسی مخابراتي شرکت مشتریان کولی شي هر ورځ د ازادي رادیو د خبرونو سرټکی د اس ام اس لارې په وړیا توګه ترلاسه کړي. د افغان بیسی مخابراتي شرکت ګډون کوونکی کولی شي یوازې یو ځل 1500 شمیرې ته اس ام اس واستوي. د پښتو سرټکو ترلاسه کولو لپاره دوا او د دری خبرونو سرټکو د ترلاسه کولو لپاره یو ولیکي.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه مې ومني په دې هیله چې تر دې دمه روغ جوړ خوښاو بریالي اوسئ. دا د بیا هم د تاسو ورکوښو عزیزان او دوستان لټو. دغه د ورکوښو عزیزانو دوستانو پروګرام زه امان الله امیرزای تاسو ته جوړوم او وړاندې کوم. ګرانو اوریدونکو که تاسو خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولی شئ چې ازادي رادیو ته تلیفون وکړئ. د ازادي رادیو په اوتومات ماشین کې خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ، لیکونه، ایمیلونه او اس ام اسونه راولېږئ او خپل ورکشوي عزیزان ولټوئ. ګرانو دوستانو د نن ورځې په پروګرام کې بیا هم د تاسو ډېر داسې تلیفوني پیغامونه دي په کومو کې چې خپل ورک شوي عزیزان لټوي. د دې په څنګ کې موږ ته یو ایمیل هم را رسېدلی دی چې په خپل وخت کې به یې تاسو ته زه درولم. ګرانو دوستانو ډېر به مونه ځنډوو، راځئ چې د نن ورځې دغه پروګرام یو ځای سره واورو. کېدای شي چې کوم ورک شوی عزیز یا دوست مو پیدا شي. د ازادي رادیو څخه د ورکوښو دوستانو او عزیزانو پروګرام اوري. کوم ورک عزیز لټوي نو کولی شي چې په دغه شمیره تلیفون خپل پیغامونه پرېږدي. 00 3 2 1 4 1 5. تاسو له ازادي رادیو څخه د ورکوښو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غواګي است. ګران اوریدونکو آزادی راډیو ته یو ایمیل زمونږ ګران ورور شاه محمود وطنجار را لېږلی دی. دی په خپل ایمیل کې داسې لیکي: نصر الله د داود زوی د پکتیکا د ولایت د مټاخان د ولسوالۍ د کوتي خیلو د کلی اوسیدونکی دی. تقریبا شل ورځې مخکې د تاسو د راډیو له لارې نه پیغام خپور شوی دی. که تاسو په دغه اکله معلومات لرئ نو په لندنی برېښنالیک مونږ ته راولېږئ. ګران وروره، په ازادي راډیو کې د نصر الله په هکله داسې پیغام ما پیدا نه کړ، خو دغه دی د تاسو دغه برېښنالیک مو ولوست. که څوک د نصر الله په هکله څه معلومات ولري، دوی کولی شي چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړي. زه به د برېښنالیک له لارې نه تاسو ته د هغه په هکله معلومات دروستم. گرانو دوستانو، محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوي عزیزان لټوئ کولی شئ چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ د تلیفون شمیره ده 0000243461. یو واری بیا وایم 0000243461. همدارس تاسو کولی شئ چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ: 0000420212111415. تاسو زموږ غږ آزادي راډیو څخه اورئ. په آزادي راډیو کې د ورکوشو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غواږ یاست. که د نن ورځې دغه پروګرام مو په ازادي راډیو کې ونورید، تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو انټرنیټي پاڼې ته لاړ شئ او هلته دغه پروګرام له سره واورئ. د مونږ پته ده www.azadiradio.com او یا هم azadiradio.org. ګران دوستانو، راځئ چې اوس هغه تلیفوني پیغامونه واورو په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ.
بله، السلام علیکم. زه سید احمد وفهم علیکم د شایسته تاریخ نورت خنیولې د هلمند ولایت مرجی ولسوالۍ څخه. زما د اکا زوی ورک شوی د محمد نبی په نامه دی چې ولس کاله عمر لري، شنه کالي یې پتن دي، دوه فټوان ورسره دي، سپینه خولۍ یې پر سر ده. د هلمند ولایت موساکله ولسوالۍ اوسېدونکی دی. کار چاته زده په اړه معلومات وي، ما سره دې په دې شمېره اړیکه ونیسي: 0015 اویا شپږ شپېته اتیا شمېره. یو ځلې بیا: 0015 0 0 0 0. وسلام.
زما زه حسد لام د هلمند ولایت ته زنګ ولیدی. زما د ټلیفون شمېره ابل ورغلطه وه. زما دا پیغام دی چې زما یو حق شي نن درما د خون امیدي چې د جلال محمد خان خون زوی دی. یو لږ د اعصابو تکلیف لري، دا درې کاله کېږي چې ورک دی. هر چا که په دغه اړه زما سره معلومات ونیسي چې پیدا کړي. دا د ټلیفون شمېره ده: 0003 9 4 1 1 4. بیا تکراروم: 0003 9 4 1 1 4. دغه اړه که هر چا دغه معلومات موږ ته وکړي، د هلمند په ولایت کې موږ د ګریش په ولسوالۍ کې بیا خپل شرمې ترلاسه کولی شي. وسلام.
بلی، السلام علیکم. زه شمس الله روحانی خبرې کوم د هلمند ولایت د ګریش ولسوالۍ د حیدرآباد سیم. زما د ماما زوی د څوارلس کاله کېږي د کور ته نه درک وي. د پلار نوم یې نایلا کاوي او د مرور نوم یې فردل وي. هر مسلمان ورور کې په دې اړه معلومات لري ما ته په دغه شمېره زنګ وهي: 0015 810 810. شمېره یو ځل بیا وایم: 0015 810 810.
السلام علیکم. دبایا زه علاجات خبرې د پاکستان منتری نه خبرې کوم. د محمد اسحاق زین د سرچی د ولسوالۍ. زما یو ورور ورته تقریبا دوه کاله کېږي نادرک دی. ول اتلس کاله تقریبا عمر یې دی. د کوم ځای نه درک شوی ده. دوه کاله کې هېڅ هغه د هغه مونږ معلومات نشته. راته تقریبا پنځلس دوه کاله کېږي نادرک شوی دی. معلومات نشته. زه کار کوم پاکستان کې. دغه پالیکی باندې کوم مرګري انډوال کوم انډوال ته معلومات وي کوم یا خپل اوري موږ په دغه شمېره زنګ وایو چې دغه شمېره ازادي راډیو ته مازه بل شمېره ماته نشته.
افغانستان شنیره. سلام علیکم. بله السلام علیکم. زشم سلام خبری کوم نه من ولایت گریش ولسوالی ده حیدرآباد زین زما ماما زید تر خان ده نمازی ده سوال نسکال چیز چې ورته چې هر مسلمان وګوري په اړه معلومات لري مته بجیش مې راځنګ مو سپر وسوا اته سو دیش سمیره یې زل دیاتې کړم سپر وسوا اته سو دیش وسلام.
السلام علیکم. زمین گل پروان در ولایت سیگر در ولایت ولی سیدین که اینجا یا ماما من جنوم محمد صبر در شپر کلکی در گدرز سینیه نظر کشل ایزه در پهر هر مسلم آنگو تک ما معلومات و سی مونگ تا در پدر شمیر هاری کمی سفر واوی ها نسه و پینزش پیتا تزار و پینجا شمارا و زلدیات کلان سفر واوی ها نسه و پینزش پیتا تزار و پینجا. السلام علیکم.
نن جمعه ګل دی اته کال کې اوسنه دره کړي سرغنده ولسوالۍ نه که څوک معلومات راکړي زه زره غواړم شرمې ورکول کېږي. زما نوم ګل دی. بل ورور نوم یې خان دی. بل الله خان دی. یو ځل شمېره درته وایم 0 1 0 9 3 6 3 2 6 9 3 0 یوه بله شمېره ده 0 1 0 1 1 3 6 9 8
دریا. هلو السلام علیکم. زه عبدالعزیز د هلمند ولایت د ګرمسیل د ولسوالۍ څخه د ازادۍ کارکوونکو ته سلامونه وایم. زما یو ماما دی د بسم الله په نامه دی. د پلار نوم یې غلام سخی دی. د هلمند د کجکي د ولسوالۍ د ګنمریز اوسېدونکی دی. 10 کاله کېږي چې ورک دی. د ده په اړه هر څوک چې معلومات لري زما سره دې په دغه شمېره اړیکه ونیسي 0 1 5 1 8 9 8 5 8. شمېره یو ځل بیا تکراروم 0 1 5 1 8 9 8 5 8. وسلام.
او د خدای لپاره دا هر وخت ټلیفون نه تر کوم. زما زوی شپاره چې میاشتې کېږي چې ورک دی. د دې د لا تر کوم نه په سنګ یم. ډېر ستړی یم. افغانستان پاکستان ګر وچ دی که چېرې سوده د راډیو له لارې خدای پاک را پیدا کړي. زما زوی زه جام کیم نه میږم نه شم والله که خبر کوم. زما زوی بارم نه میږي د څورلس کار دی. شپاره چې میاشتې کېږي چې شم والله که څه نظر کسه ویلي دا آر و سما و رور تدافات کوم چه دفع آرم علمات رو تیوی اجاب کریم زمانم دی زمانو اجاب کریم نیر زینیم بارم نیر شم والا کسی خبر کوم که آر و سما و رور تفجی آرم علمات چوی در بارم پا آره چه شفار اسمه نیش کردی شم رکسی در سوال اسکال دی در بلده کن شدن کردی نو پر دفع شم روی در خدای در ازاد پاره زمان سر تماس ونیسی شفر آگا جوش نتلیش څنګه سوال اوښ وته بلش مې راغلی د خپل د خدای لپاره چې پر بیا دیایا دیمش یو څلو څلور یش خدای دې دنیا او آخرت آباد کړه. خدای مې اره کړه سمه په اول کار په رادیو کار کوم ته وایم بیا ټول مسلمانان وایم چې دا ورک کړي زما سره د خدای لپاره کومک وکړي. اجازه پېږم زما نوم دی د بولا کس خبره کوم نشم مزه کسه او روزین یم بارم دی شوار اسمه دې کړي چې د ګوره څنګه درک سوي دي.
دا زبیر رادیو ته پون کا ورېدون ته سلامونه. زما یو ملګری د نعمت الله همت په نامه تقریبا د دوه کال رئیس لا درک دی. هغه یک د نعمت الله همت په حق معلومات لري او یا هم د خپل زما ځای اوري نو د اسلامي اتحاد له مخې په دې شنه د مسره دي کوم څه 0 1 7 9 7 8 0 0 او له هلمند څخه ورکو وی د مدالي ولسوالۍ په بابجي د علاقې
قاری سخیدار نه میږي چې تقریبا عمر یې ول ساتل اسکال دی او په تندې کې شین خال سپین پوسه الکته جګوندي تقریبا دا 15 میاشتې کېږي د سیاسي د ولسوالۍ نه پندوس راغلو د دوه کال کېږي نادره کې د سمته معلومات نه سکار اندوال کې معلوماتي او یا په خپل دا اوري مونږ ته په دغه شمیره زنګ وي 0 1 5 1 6 یو دی سلور شپته بل شماره ده 0 1 5 6 7 3 دا زما د رول نمبر افغانستان نمبر دی.
د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروگرام د یک شنبه ورځې په څلورو بجو کې تکرار د دوشنبه د سهار په اتو بجو کې واوري.
هر چاچ پیدا کی بدا وشمیرا جز مصر تماس میں اس طرح بریک کالا کی بھی چورک پی مدر کندار رہا سے خبر کون سپر آویا وجیش سپر اتلس سوالس شمیرا گو بیاد کاروان سپر آویا وجیش سپر اتلس سوالس منانا ہر چاچ پیدا کی بدا وشمیرا جز مصر زوان گوی
نزادی رادوی کارکون کتا سلام و نوام در وزگان ولایت چرچن و لسالین دسر پلینکیم بسم اللہ خبر کوم زموږ د کورنۍ دوه مرګ دوه ځوانان نادرکه دي. یو د موسا جان په نامه دی، یو د جمعه خان په نامه دی. موسا جان په نامه دا 15 کاله کېږي چې نادرکه دی، د جمعه خان په نامه دا 15 کاله کېږي چې نادرکه دی. هر چا ته که معلومات وي موږ ته دې په دغه شمېره باندې زنګ ووهي 0015 شپږ دوه واره 9 2 واره 3 3. درنا شرنی به ترلاسه کی و سلام. السلام علیکم غفر خان جلیم پختیان نیمایو کاکر دونیم کاله کیږي چې ورک نور اصل نمیږي کید په اړه څه معلوماتي ما ته دې په دې شمیره اړیکو انس اجازه دې ترلاسه کی خپل سپار وسو شپږ نوی وسو 5220 بلش میره د سپار څلور وری او سپار یو څلوي خطا دی بلش میره د فروا بیا دوا بیا ول 15 شپیتو ازادي را دو زنده و غونډه پښتیا کی ما خلی سن
زمانه ما یادلا د اسکندر ولایت څخه خبره کوم. نور پلار بکر او پاتسو دې نور مور سره وت کړه ده د دې سم وت خپل وطن نوم ورک دی ول سوالین نوم یې نه دی زایا دا ولایت څه وخت مشته دارا کوس دا د پلانو مې سربالي د خونو نوم یې اسلام علي بلاد او مشته وزاره کنه کیل سر د بوزو پیدا کو از زارک نه ور مانی دا دا شنره ک چاته معلومات زنګ راوې سپراویا څنګه تاسو خپل شت څنګه اچه چلور نه.
السلام علیکم زمانم ده اندرلا د پروان ولایت وسیدون کایما زما یورو ده چې پونم ده عبد الله ده تقریبا د څلور کال کیږي چې د پنجاب پاکستان په پنجاب علاقه کې نادره کده د پاره کې څوک معلومات لري د فیسبوک تلاره ما ترې فدغه شمیره ټلیفون وکي 0999 15 15 10 پر شمیره ده 09 09 15 10. والسلام با احترام.
نما یو ورو دې شاولین نه دې شول کال عمر لري یو کال کیږي نه بدا کوي په جبه ګونګې ار مسلمان دوه کمال نه کوي په دغه شنه دې څنګه کوي چې تور و چې تور شپار ا ته دې یا پینز بیا ته دې شپار بیا ته بیا په ټلیفون شمه نه نوم چې تور و چې تور شپار
اته درې پنځه اته شپږ بیا اته. السلام علیکم دا مالا د بیس عبد الله صالح د ترخیلو کلی له خبره کوم. د ما یو ورک بیا په نوم بیا چکزی لا یا بیا یا ونی من بیا چکی نه دره کسب د کچا ته معلومات وی په دغه شماره دی اړیکه ونی سي 0 8 7 4 4 4 بل څه مې راغله 0 7 3 8 7 9 7 8 7.
والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ازادی رادیو څخه د ورکو شو دوستانو او عزیزانو پروگرام اوري. کوم ورک عزیز لټوي نو کولای شي چې په دغه شمیره ټلیفون خپل پیغامونه پریږدي 0 0 4 4 0 2 2 1 4 1 5. د ازادی رادیو ګران اوریدونکو دین نن ورځ لپاره د ورکو شو عزیزانو دوستانو د پروګرام وخت هم دومره په دې هیله چې په دغه پروګرام کې مو کوم ورک شوی عزیز یا دوست پیدا شوی وي. که نه وي خیر، بیا هم تاسو کولی شئ چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ. د ازادي راډیو په اوتومات ماشین کې خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ، لیکونه، ایمیلونه او اس ام اسونه راولېږئ او خپل ورک شوي عزیزان ولټوئ. د نن ورځې لپاره زه امان الله امیرزای له تاسو سره خدای پاماني کوم. تر بل پروګرامه مو په خدای سپارم. روغ جوړ، خوښ او بریالي اوسئ. خو په یاد لرئ چې ازادي راډیو د سهار له اوو نه د ماښام تر اوو بجو پورې خپرونې لري.
د ژوند رنگونه
خپل کونډه
په کور کې مثلا څو بچی تاسو درلغان دي
په کور کې میدوال ورګانی دی فیلان دوه میزمن دي څلور نفر یو خپل پنځه نفر
خرج مصرف ټول تاسو په غاړه
خرج مصرف ټول دی مو په غاړه
بیا څنګه دا برابرې تصویرې چې نه سیم کولای به چی خوړی
بیا مینات تیرا و دی بل مینات پروسه کول میو کور کې کار کو یو قاضي و غلاړه ترکیه ته دلته چې لازم تم راته ډونګي غم راته ډونګي غم خو په سل رقم یو خپل شای برابر وو
په کوم وخت کې تدیر زیات به جګرخونه خپل اولاد وته دي
زه په داسې وخت کې جګرخونه چې کور ته میګورم چې کور کې مې وازه خرابې د کور کرار افسي د کور نه په خراب سي زه د خپل اولاد د خپل ځان ته ضروري
د سې سوي چې کوم وخت هیڅ شي نه په لوګه باندې ویده
څه او په میاش کې دوه واریم شوي درې واریم شوي څلور واریم شوي په تند وی داسې وخت راغله چې ورچا مې نه د پیدا کړی چې چا جوش کې اچوم چای دم
خپل خپلوان به مرسته نه در سره
خپل خپلوان ټول یو له بل بتر ورونه نه لرم څلور ورونه مې او څلور ور شهیدان شو نور داسې څوک دې منګ نشته یا وراره لرم نو ورور چې نه وراره دې چا پروانه لري
کله دې خوان ژوندې او هغه وخت دې ژوند سره کوم وای
خوان مې چې ژوندې نه خو ژوند خوان دونه نه پرې خودم مار سوري تل سوري ما
څنګه مر ساغه
شهید چې په جلیس کې
تا ویل چې پیرکی په خای کنه
او
پیرکی په خول دې چیرته زده کړی ک څنګه
دا پیرکی په خول مې زده و په کور کې کول هغه کولم خو اوس مجبور یم دغه ته کوم
هر ورځ به څو پیرکی پخې
هر ورځ خود ته پخو چې پریم دی سل دو سو یو نیم سل داسې پخو چې دویم فری دی
بیا څو خرڅوي یو پیرکی
دلته په شل روپۍ خرڅي
خلک یې اخلي بیا څو سس
اخلي هو
پیرکی پخول درته سخت نه دی په سر دې نه درد کیږي
درد کیږي په سر مې داسې درد کیږي سبوی چې ناستم ته بیګا پوریم داسې وګتګي فقط توبه نور چې خرمه مې بیګا چې کور ته لاړش نه لاستې مای نه پخې دې مای نه ځان دې مای سبا مې شي نو مجبور یم سره کوم
غلط کریم څوک نه پریدی چلته
کې غلط کریم څوک نه پریدی داسې خلکو خبرې تیرې و چا دې خبره په وخت کې موږ دې داسې خلکو سره غږیدون روړې نو ور سره خوړه و دې دغه خبرې موږ تیرې و
خطلم درت می وانا قتل وا می بخا درت خطلم درت می وانا قتل وا می بخا غږ دې نشم درت می دیر و جړل وا می بخا دین شم در تمی دیر و جڑل و میں بخا چپیکه دل ما درته وانه وگل وسه تدبیر چاری سپیا وړه تقدی د قسمت ستورو مختو نامسلوا می بخا هارون ل درد نا نندیا شیر تپنا را وړه